د ازادي رادیو ډیرو عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو خاورز مو پیل کړی وي د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. نن د پنځم به ورځ د 1492 یوم هجری المریس کال د ازمری اسد میاشتې یو د شمه ده چې د 2014 میلادي کال د اګوست له 22 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د نیم ساعت خبري مجله طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې ووري چې هند ژمنه کړې چې هیواد به له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره خپل مرسته دوام ورکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. نړیوال موضوعات مو هم له پامه نه دي غورځولي، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. د افغانستان د سولې علي شورا وايي پاکستان ته به د افغان ولسمشر د سفر په وخت یو ځل بیا له هغه هیواد څخه د یو شمېر طالب بندي مشرانو د خلاصون غوښتنه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعا او په اړه د سپیناوي غوښتنه وکړه. راپورونه وايي د مصر پخوانی ولسمشر حسن مبارک به نظربند وساتل شي. د عراق صدر اعظم له هند چارواکو سره د سوداګرۍ او پانګونې په اړه د خبرو په مقصد نن نوې ډیلي ته ځي. د هند حکومت او د هیواد سوداګرو ژمنه کړې چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. هندي مشرانو دا ژمنه پرون په نوې ډیلي کې د افغانستان د جمهور رئیس له دوهم مرستیال کریم خلیلی سره په کتنه کې وکړه. د کریم خلیلی د دفتر مشر عباس بسیلی له نوې ډیلي څخه په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل
حیات افغانی تلاش کرد کې جانب هندی را
افغان پلاوی هڅه وکړه چې هندي لوري په افغانستان کې زیات پانګونې ته وهڅوي. هندي مقامات هم په دې برخه کې خپل چمتووالی وښود او له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پر خپل پانګونې ټینګار وکړ. د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال او هندي چارواکو ترمنځ خبرو کې د ایران له چابهار بندر څخه د ګټې اخیستنې او د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین د جوړولو په اړه هم خبرې وشوې. د افغانستان د سولې علي شورا وايي پاکستان ته به د افغان ولسمشر د سفر په وخت یو ځل بیا له هغه هیواد څخه د یو شمېر طالب بندي مشرانو د خلاصون غوښتنه وکړي. د دې شورا وایان مولوي شهزاده شاهد پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی په اجندا کې د مولا عبدالغنی برادر په ګډون د یو شمېر بندي طالب مشرانو نمونه شامل دي.
بازی هغه مشران طالبان بندیان چې خصوصا په پاکستان کې بندیان دي، زمونږ غوښتنه دا ده چې د سولې او د مذاکراتو په خاطر باندې، د دې مسلې د صورت په خاطر باندې هغه باندې مغور شي او دا بندیان را خوشی کړی شي. طبعا د مولا برادر نوم هم پاږي کې او سنمونه به نور می چې دا وی یادول شاید قبل از وختي.
تر دې مخکې د پاکستان له زندانونو د شاوخوا شل طالب بندیانو د خوشي کېدو راپورونه ورکړل شوي، خو دا نه ده معلومه چې آزاد شوي طالب مشران چیرې لاړل. یو شمېر څېړونکي وایي له آزاد شوو طالبانو څخه یو شمېر بیرته د طالبانو له لیکو سره یوځای شوي دي. په پام کې ده چې ولسمشر حامد کرزی د روانې اګست میاشتې په وروستیو کې پاکستان ته سفر وکړي. افغان امنیتي ځواکونو له سهشنبې ورځې را په دې خوا د لغمان ولایت په دریو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ذوالفقار و په نامه دغو عملیاتو کې چې د الینګار سین ختیځ لور ته روان دي، د دولت وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبلا اوښتي او د هغوی د یو شمېر وسلو او موټر سایکل او د هغوی یو شمېر وسلې او موټر سایکلونه هم افغان ځواکونو ته ورغلي دي. پلاس
وخت مخالف وسلوالو لستنه وژل شوی دی او درې تنه یې زخمیان دي او د دې ترڅنګ څلور تنه نور مشکوک هم نیول شوی دي.
د وسلوال طالبان وایي ځبه الله مجاهد امنی چې په یادو عملیاتو کې دوی څلور وسلوال وژل شوی، خو دا کوي چې وسرتیری دوی بریدونو کې هم وژل شوی دی. لغمان ولایت مقامات بیا د طالبانو دغه ادعا ناسمه ګڼلې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعا او په اړه د سپیناوي غوښتنه وکړه، خو په هر صورت د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې په دې اړه چې د ملګرو ملتونو پلټونکي ډله چې اوس په سوریه کې د دمشق د نږدې د پیښې په اړه څېړنه وکړي کنه پاتې راغله. راپورونه وایي چې روسیې او چین په دې اړه د ملګرو ملتونو له فوري څېړنې سره مخالفت وکړ. د سوریې د حکومت اپوزیسیون تور پورې کړ چې حکومتي ځواکونو تېره ورځ دمشق ته نږدې کیمیاوي ګاز کارولی چې له امله یې له 1400 زیات ملکیان وژل شوي دي. متحده ایالاتو هم د ملګرو ملتونو وایي چې ملګرو ملتونو پلټونکو ته باید په دې اړه فوري څېړنه ترسره کړي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویل
The use of chemical weapons is something that the United States finds.
د امریکا له نظر د کیمیاوي وسلو استعمال د نه منلو او د تاسف وړ دی، او که معلومه شي چې داسې شوي نو د دې کیمیاوي وسلو کاروونکي به مسؤلیت په غاړه ولري. د سوریې حکومت ټینګار کوي چې د دوی ځواکونو کیمیاوي وسله نه ده استعمال کړې. راپورونه وایي د مصر پخوانی ولسمشر حسن مبارک به نظربند وساتل شي. دا خبره د پوز ملاتړي د مصر د موقت حکومت د صدر اعظم دفتر کړې ده. له دې وړاندې راپورونو کې ویل شوي وو چې د قاهرې د جنایي جرمونو محکمې مبارک ته د فساد له قضیو برت ورکړی او ښایي نوموړی نن پنجشنبه خوشي شي. 50 کلن حسن مبارک د 2012 میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې چې د ولسي پاڅون په نتیجه کې له قدرته لرې شوی زندانی دی. په عین وخت کې اروپایي ټولنې د مبارک د خوشي کېدو موضوع د مصر یوه کورنۍ مسأله بللې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی په دې اړه وویل:
As we've long said with respect to Mubarak, this is an internal.
لکه څنګه چې موږ په خوهم د مصر د پخوانی ولسمشر حسن مبارک په اړه ویلي، د هغه موضوع د مصر یو کورنۍ قانوني مسأله ده. د هغه موضوع خپل قانوني پړاوونه تر سره کوي. په دې اړه نورې پوښتنې باید د مصر چارواکي ځواب کړي. له دې وړاندې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي وو چې د مبارک د خلاصون مسله د مصر یوه داخلي قضایي موضوع ده. د عراق صدر اعظم له هندي چارواکو سره د سوداګرۍ او پانګونې په اړه د خبرو په مقصد نن نوې ډیلي ته ځي. په 2003 میلادي کال کې په عراق کې د پخواني واکمن صدام حسین د رژیم له رنګېدو را په دې خوا دا لومړی ځل دی چې د عراق صدر اعظم هند ته سفر کوي. نوري المالکی به له نوې ډیلي او ممبئی څخه د خپلې درې ورځنۍ کتنې په ترڅ کې له خپل هندي سیال منموهن سنګ او ولسمشر پرناب مکرجي سره وګوري. عراق هند ته د تیلو دوهم ستر صادرونکی هیواد دی او اوس هم د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل.
سلام، سهار مو بخیر. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلومات لمخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانډیکریټ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 1.12. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.40. په هرات کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 15.12. مزار شریف هم اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.28. په جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه شپږ دی چټه 15.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. خبرونه دی ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستل او کتلای شي. پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. هند ژمنه کړې چې هیواد به له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
توسعه رای چابهار برای ترانزیت اموال تجارتی هند به افغانستان و آسیای میانه و برعکس در قسمت ها هم تأکید بیشتر صورت گرفت.
هند ژمنه د افغانستان د جمهور رئیس له دوهم مرستیال کریم خلیلی سره په کتنه کې کړې ده. د افغانستان د ملي جبهه مشر احمد ضیا مسعود چې د منشن په غونډه کې ګډون کړی وایي د دې غونډې ټول ګډونوال دې سره موافق و چې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره په دې هیواد کې یو پارلماني نظام غوره دی.
و همه گه معتقد بودن که اگانه رای حل ایجاد یک حکومت پارلمانی و داشتن یک اداره غیر متمرکز در افغانستان.
د بامیان امنیتي چارواکي وایي د هغه خان د مرستې د بنسټ د 2000 کشو کارکوونکو د موندنې هڅې دوام لري. افغانستان پولې ته نږدې په چمن کې د پرونۍ چاودنې او په پاکستان کې د ولسي جرګې او د ایالتي اسمبلو لپاره د زمینی انتخاباتو له حاله مو خبرو. او د ژوند په شیبو او د ژوند رنګونه
دیوان دینو معلومی گینه دا وطال دنو دیده یاو منای بل منای منگی صاف کرو خب من که پیه گو چیم انشاءالا مزدوری لری کسایی.
هند ژمنه کړې چې هیواد به له 2014 کال وروسته هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. هندي مقاماتو دا ژمنه د افغانستان د جمهور رئیس له دوهم مرستیال کریم خلیلی سره چې له نوې ډیلي کتنه کوي په خبرو کې کړې ده. په عین حال کې هندي سوداګرو د افغانستان د قانونو په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. رضوان مراد نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال کریم خلیلی 13 ورځ په نوې ډیلی کې د هند له ولسمشر صدر اعظم او نورو لوړ رتبه مقاماتو سره وکتل. د کریم خلیلی د دفتر مشر عباس بصیر په تلیفون ازادي راډیو ته ویل چې په دغو خبرو اترو کې هند ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به له 2014 کال وروسته هم خپل مرستو ته دوام ورکړي. د ښاغلي بصیر په وینا کریم خلیلی او د هند صدر اعظم منموهن سنگھ د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو پر وړاندې د سیاسي امنیتی او سوداګریزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. دواړو خواو پر دې تمرکز وکړ چې څنګه افغانستان ته او بیا له دغه هیواد څخه منځنۍ آسیا ته د هند د مالونو د رسیدو لپاره ترانزیټي لارې وموندل شي. د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال او د هند صدر اعظم ترمنځ په خبرو کې د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین د جوړېدو مسأله هم یاده شوې ده. د کریم خلیلی د دفتر مشر وړاندې ویل
توسعه رای چابهار ترانزیتی
اموال تجارتی هند دی وی افغانستان او بیا منځنۍ آسیا ته د هندي مالونو در رسولو په مقصد د چابهار بندر د پراختیا او د افغانستان لاره پاکستان او بیا هند ته د ترکمنستان د غاز د لیک د پروسې په اړه هم خبرې او بحثونه وشول. افغان چارواکی وی د هند صدر اعظم منموهن سنگ خپل حکومت ته امر کړی دی چې د افغانستان د ترانسپورت سیستم د پیاوړتیا لپاره د غهواد تل لزرو څخه د زیاتو بسونو د ورکولو چاري هم ګړندې کړي. د ښاغلي بصیر په وینا له کریم خلیلی سره په کتنه کې هندي سوداګرو د افغانستان د قانونو په ځانګړي توګه د حاجیګک، هرات او بامیانو په قانونو کې د پانګونې لپاره خپل لیوالتیا ښودلې ده.
یو شمېر سیاسي کتونکو وایي هند ته د کریم خلیلی دغه سفر پاکستان ته د ولسمشر کرزي له کېدونکي سفر سره تړلی دی. خلیلی په داسې وخت کې له هند څخه کتنه کوي چې په پام کې د کرزی څلور ورځې وروسته پاکستان ته ولاړ شي. افغان کتونکو یونس فکور له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت غواړي له دې لارې پر پاکستان فشار راوړي چې له افغانستان سره په خپلو ژمنو عمل وکړي.
کرزی صاحب په دغه وخت کې چې پلان کړی دی د فشار یو وسیله ده پر پاکستانیانو باندې چې را سره کوي او زما هغه وادي چې مور سره کړی دی منی خوشه کني موږ د هندستان څخه نظامي مرستې اخو. زه فکر کوم هندستان به غټو نظامی مرستو ته زړه نکی او نیم امکانات لري.
هند او افغانستان په 2011 میلادي کال کې د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړی دی.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د حکومت مخالفه ملي جبهه وایي چې د منشن په غونډه کې د افغانستان د موجودو ستونزو په حق له بحثونو سربیره له 2014 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې د پارلماني نظام پر رامنځته کولو هم خبرې وشوې. د یاد جبهې مشر احمد ضیا مسعود اپرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل د جرمني د منشن د غونډې ټولو ګډونوالو په افغانستان کې د پارلماني نظام پلوي کوله. د جرمني د منشن ښار د روانې اونۍ په سر کې د یادې غونډې شاهد و. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت له مخې ویلي چې افغانستان کې سیاسي نظام تغییر یوازې د قانوني میکانیزم له مخې امکان لري. په دې اړه تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپورټ کې.
د افغان حکومت یو شمېر سیاسي مخالفینو د منشن په ناسته کې د جمهوری ریاست تر روان انتخاباتو د سولې د پروسې په حق له د خبرو اترو ترڅنګ په افغانستان کې د پارلماني نظام پر رامنځته کولو هم موافقه کړې. دغه ناسته د تیر شنبه او یک شنبه په ورځو د جرمني د منشن په ښار کې د حکومت یو شمېر مخالفو سیاسي ډلو د مشرانو او د سیمې او نړۍ د یو شمېر سیاسي کارپوهانو په ګډون جوړه شوې وه. د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود چې خپل هم د منشن په غونډه کې ګډون کړی و، د چهارشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته د دې غونډې نتیجه داسې بیان کړه.
د مونیخ کانفرنس د افغانستان د ستونزو او مسایلو د هواری په برخه کې یو نړیوال کانفرنس و. دا چې موږ تر 2014 میلادي کال وروسته څه ډول یو سیاسي جوړښت رامنځته کولی شو تر څو د خلکو غوښتنو ته ځواب ووایي. هلته لازمې څېړنې ترسره شوې او د ټولو سلا پر دې وه چې یوازینۍ د حل لار د پارلماني نظام او د یوې غیر متمرکزې ادارې رامنځته کول دي.
په دغه ناسته کې د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود، د ملي امنیت پخوانی مشر امرالله صالح، د جنرال دوستم په مشرۍ د جنوبي مرستیال فیض الله زکی، د اسلامي وحدت مشر محمد محقق او د پاکستان، ایران او امریکا یو شمېر سیاسي څېړونکو ګډون کړی و. تیر کال هم د امریکا د سناتورانو او د افغان حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو د یو شمېر استاذ لخوا د پارلماني نظام د رامنځته کولو په هدف د تور ته ناسته د برلین په ښار کې جوړه شوې وه. د افغان حکومت یو شمېر سیاسي مخالفین داسې مهال په هیواد کې د پارلماني نظام غوښتنه کوي چې تر دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت ویلی و چې په افغانستان کې د نظام تغییر یوازې د یو قانوني میکانیزم له لارې امکان لري. د بهرنی چار وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په خبری کنفرانس کې په دې حق لداسي ویلی و.
په اساسي قانون کې د افغانستان د دولت سیاسي نظام ډیر سرګند دی. کچیر د افغانستان د سیاسي نظام پر بدلون خبری کیږي، دا د افغانستان د ملت حق دی، که هغه اپوزیشن وي او کنه وي. دا چې د افغانستان سیاسي نظام تغییر وکړي یا نه، یوازې او یوازې د یو قانوني میکانیزم له مخې بدلیدلی شي.
لبلوری یو شمیر افغان کارپوهان وایي د هیواد شرایط په کتو سره اوس مهال په افغانستان کې د پارلماني نظام په اړه خبرې کول تر وخت مخکې خبر ده. هغوی وایي په افغانستان کې د رسمي نظام ستونزو ته په پام لا ډیر وخت چې په دې هیواد کې پارلماني نظام رامنځته سي. د یادو کارپوهانو په باور پارلماني نظام اوس مهال د افغانستان د بې ثباتۍ لامل ګرځي، او په دې اړه هر ډول طرح وړاندې کول هیواد یو ځل بیا د کورنۍ جګړې او حتی د تجزیې پر لور بیایي.
ازادي راډیو اوري د سهار وو بجې او شپاړس دقیقې کېدونکې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د هند حکومت او د دې هیواد سوداګرو ژمنه کړې چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم له افغانستان سره خپلو مرستو دوام ورکړي. هندي مشرانو دا ژمنه پرون په نوې ډیلي کې د افغانستان د جمهور رئیس له دوهم مرستیال کریم خلیلي سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان ته به د افغان ولسمشر د سفر په موخه د یو ځل بیا له هغه هیواد څخه د یو شمیر طالب بندي مشرانو د خلاصون غوښتنه وکړي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی په اجنډا کې د ملا عبدالغني برادر په ګډون د یو شمیر بندي طالب مشرانو نمونه شامل دي. افغان امنیتي ځواکونو له سهشنبې ورځې راپدې خو د لغمان ولایت په دریو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د لغمان ولایت چارواکو او ازادي راډیو ته وویل چې د پدغه عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اړولې او د هغو یو شمیر وسلې او موټر سایکلونه نیولې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعا په اړه د سپیناوي غوښتنه وکړه. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې په دې اړه چې د ملګرو ملتونو پلټون کې ډله دي چې اوس په سوریه کې د دمشق ته نږدې د پیښې په اړه څېړنه وکړي کنه پاتې راغله. راپورونه وایي د مصر پخوانی ولسمشر حسن مبارک به نظربند وساتل شي. دا خبره د پوځ ملاتړي د مصر د موقت حکومت د صدر اعظم دفتر کړې ده. د عراق صدر اعظم له هندي چارواکو سره د سوداګرۍ او پانګونې په اړه د خبرو په مقصد نن نوې ډیلي ته ځي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقه الکوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
د سولې او جګړې انسټیټیوټ خپرونې په وروستۍ ګڼه کې مرکزی آسیا له 2014 کال وروسته په خطر کې دا ترسرلیک لاندې یو مضمون خور کړی او په یوه برخه کې راغلی. سیمه ییز چارواکي په دې باور دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د مرکزی آسیا د هیوادونو د وسلوالو د فعالیتونو زیاتېدل ښیي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ممکن وسلوال له فرصت څخه ګټه واخلي او په خپلو مربوطو هیوادونو کې ځانونه ځای کړي. د خپرونې په باور اسلام پالی ډلې د خپلو عملیاتو د دوام په مقصد ممکن د نشه یي موادو په قاچاق کې دخیل شي، او دا مسله همدا اوس هم د مرکزی آسیا د بې ثباتۍ یو مهم عامل دی. د سولې او جګړې انسټیټیوټ په بدخشان او فاریاب ولایتونو کې د تاجکستان او ترکمنستان پولو ته نږدې د وسلوالو طالبانو تهاجمي حملو ته اشاره کړې او لیکي د ازبکستان اسلامي غورځنګ چې د دې هیواد د فرغانه درې اوسیدونکو جوړ کړی په 1999 او 2000 کلونو کې په قرغزستان او ازبکستان کې د یرغلونو له امله بد نوم وګاټه. کله چې په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ شو، د ازبکستان اسلامي غورځنګ ډله د پاکستان شمال لویدیځ ته لاړه. د سولې او جګړې انسټیټیوټ خبرونه زیاتوي د روان کال مې میاشت کې طالبانو او د ازبکستان اسلامي غورځنګ دواړو د پنجشیر د ولایت پر مقام او د بدخشان په جنوب کې د حملو مسؤلیت منلی و او دا یې ګډې حملې بللې وې. په دې حملو کې شپږ واړه حمله کوونکي او یو پولیس وژل شوي ول. خبرونه د قزاقستان په الماتی ښار کې د یو سیاسي چړونکي مراد شیبوتوف خبره راخسته چې وایي په افغانستان کې بې ثباتي ځکه ګاونډیو هیوادونو ته ګواښونه مخامخوي چې نورو بنسټپالو ته شرایط برابروي. په همدې اړه د تاجکستان د سیاسي چارو د کارپوه الکساندر اسکندروف خبرې هم په خبرونه کې راخستل شوې چې وایي وسلوالې ډلې پلان لري چې د تاجکستان د پولې په جنوب کې خپل سنګرونه ټینګ کړي او له هغه ځایه په تاجکستان کې حملې وکړي او بیرته افغانستان ته واوړي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ خبرونه د چړونکو په حواله وړاندې لیکي ناتو ځواکونو په افغانستان کې په هغو ځایونو کې عملیات کول چې د دوی په نظر یې اړتیا لیدل کېده. وسلوالو جرات نه کاوه چې په خلاص لاس په ټول هیواد کې فعالیت وکړي. دوی دا مهال د مرکزی آسیا په هیوادونو کې خپل فعالیتونه پیل کړي او له ځایي خلکو څخه ملاتړي جهادیان خپلو لیکو ته جذبوي. له دې څخه داسې برېښي چې دوی خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي او د یو څه لپاره تیاری نیسي. زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان او پاکستان د فوټبال د ملي ټیمونو ترمنځ د دوستانه سیالۍ په اړه مقالې او مضمونونه خپاره کړي. امریکا چاپ وال سټریټ جرنل ورځپاڼه په دې اړه لیکي، پاکستان او افغانستان په ډیرو مواردو کې په خپلو کې لفظي ناندرې، کله ناکله د لانجمنې پولې په اوږدو کې ډزې او نښتې کړي، خو د سې شنبې په ورځ دواړو ګاونډیانو بل ډول سیالي وکړه او د سوله ییزو اړیکو لپاره یې هیلې زیاتې کړي.
ازادي راډیو اوري د بامیان امنیتي چارواکي وایي آغا خان پوری دی او مربوط بنسټ د دوله درکه شو کارکونکو د موندلو هڅې دوام لري. دوی وایي د کسان د سیشن بې پورز د بندي امیر یا کاولنګ تر منځ سیمینه تختول شوی، ویل شوی چې دواړه تختول شوی کسان بهرني اتباع دي. په دې اړه جزئیات نسیم شفق راپور کړي.
د بامیان امنیتی مسؤلان تاییدوي چې په دې ولایت کې تختول شوی کسان د کاناډا او پاکستان اتباع دي. دوی وایي آغا خان بنسټ پورې مربوط دوه تنه چې یوه ښځه ده د سه شنبې په ورځ د بامیان د بند امیر او یکاولنګ ترمنځ سیمینه د نامعلومو وسلوالو لخوا تختول شوی. د بامیان د امنیت قمندان عبدالرزاق ایلخانی ازادي راډیو ته وویل چې د کوه دو شاخ پسیمه کې د دې کسانو موټر د نامعلومو وسلوالو لخوا سوځول شوی، خو لا تر اوسه د دوی په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوی. د وی د لارې پوګدو کې کله چې دوی بیرته راتل د پیښه شوی د موضوع تر سیړنې لاندې ده او د سرنګوالي په اړه به وروسته معلومات وړاندې شي. زه ګمان نکوم چې په دې مسالې کې وسلوال طالبان لاس ولري، ځکه هغوی دلته د راتلو جرأت نه کوي. زه مال نظر د سیمې غیر مسوله وسلوال په دې پیښه کې لاس لري. د بامیان امنیتی مسؤلانو سرګنده کړه چې آغا خان بنسټ پورې مربوط دا کسان له کابل نه د سیل لپاره بند امیر ته تللی وو او په بیرته راتګ کې نامعلومو وسلوالو د دوی دوه موټر چلوونکي وهلي او دوی یې تختولې دي. د بامیان د امنی قومندان خاغلی ایلخانی وویل چې پر پولیسو سربیره د ملي امنیت او ملي اردو ځواکونه هم د دې کسانو د موندنې هڅې کوي او هیله یې وښوده چې دوی ډیر ژر روغ رمټ وژغورل شي. په عین حال کې په کابل کې د آغا خان بنسټ مطبوعاتي مسؤل احمد مسلم خرم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې کسانو تختونه نه رد او نه هم تایید کړه. خاغلی خرم وویل چې د بامیان امنیتی چارواکو دوی ته ویلي چې آغا خان بنسټ پورې مربوط یو شمېر کسان په دې ولایت کې لا درکه شوی دي. د سرګند کړه چې په بامیان کې آغا خان بنسټ پورې اړوندو ادارو سره اړیکې ټینګې کړي ترڅو معلومه شي چې آیا تختول شوی کسان په رښتیا هم د بنسټ پورې مربوط کسان دي او کنه. بامیان په تیرو یو لسو کلونو کې د افغانستان له امن لرونکو ولایتونو څخه بلل کیږي. په دې ولایت کې د سړي تختونو او وسلوالو حملو راپورونه ډیر کم خپاره شوي. بامیان ته ډیر شمیر افغان او بهرني سیلانیان د سیل لپاره ورزي، خو خایي چې د دې کسانو له تختونې سره دا لړۍ هم څه ناسه ټکنې شي.
خبری مجله اوري.
پرون د بلوچستان په چمن سیمه کې د اورګاډي په تمځای کې چاودنه وشوه. د راپورونو له مخې په دې چاودنه کې دوه تنه وژل شول او د دوه ښځو او دوه ماشومانو په شمول شاوخوا 15 تنه نور ټپیان دي. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. نور تفصیل یې له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپور کې.
د چهارشنبه په مازیګر د افغانستان پولې ته نږدې په چمن سیمه کې د اورګاډي په تمځای کې په داسې وخت کې چاودنه وسوه چې اورګاډي له مسافرو ډک او د کوټې پر لورې حرکت کاوه. پولیس وایي چاودنه په هغه ځای کې سوې چې خلکو د اورګاډي ټکټونه اخیستل او په دې وخت هلته زیات خلک راټول شوي وو. د چمن سیمې مرستیال کمشنر عبدالله داود وایي په دې چاودنه کې اورګاډي ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو عام خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د یو موټر سایکل څنګ ته چاودیدونکي مواد په بکس کې ایښول شوي وو چې په چاودلو سره 15 تنه ټپیان شول. په ټپیانو کې دوه ښځې او دوه ماشومان هم شامل دي او له ټپیانو څخه د درېو تنو حالت مرګونه دی چې په هغوی کې یوه تن سا ورکړه او نور دوه مو د بیړنۍ درملنې لپاره کوټې ته لیږلي دي. د وروستیو معلوماتو له مخې په دې چاودنه کې لږ ټپي کسانو څخه یو بل تن هم ساور کړی او شمېر یې دوه تنو ته ورسېد. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند دغه چاودنه په کلکه غندلې ده او دا یې د ترهګرۍ پیښه بللې ده. د پښتونخوا ګوند لخوا په خپره سوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په چاودنه کې د دوی د ګوند یو تن وژل شوی او څو نور یې ټپیان شوي دي. دغه چاودنه پرون په داسې حال کې شوې چې نن چمن سیمې ته نږدې په کلا عبدالله خان سیمه کې د پاکستان د مرکزي پارلمان یوې څوکۍ لپاره ضمني ټاکنې کیږي او د پاکستان د ټاکنو د کمیسیون په وینا په سیمه کې د شفاف او سوله ییزو ټاکنو لپاره کلک امنیت نیول شوی دی.
بیا هم پاکستان کې تم کیږو. نن په پاکستان کې د ولسي جرګې پر 14 او د ولایتي اسمبلو پر 15 څوکیو ضمني ټاکنې ترسره کیږي. دا ځل بیا هم ویل کیږي چې د خیبر پختونخوا ایالت کې به د تیر ځل په څیر د عوامي نېشنل ګوند او د تحریک انصاف ګوند ترمنځ سخت سیالي وي. تفصیل د ذبیح الله شفق پر راپور کې.
نن د پاکستان د ولسي جرګې د 14 او دغه هیواد د 4 ایالتونو د اسمبلو پر 15 انتخاباتي حوزو ضمني ټاکنې کیږي. روان میلادی کال د مئی په 11 نیټه په پاکستان کې عمومي ټول ټاکنې ترسره شوې چې په ترڅ کې د بیلابیلو ګوندونو ډېرې کاندیدانو د دغه هیواد د ولسي جرګې او د 4 ایالتونو د ایالتي اسمبلو تر یوې زیاتې څوکۍ ګټلې چې پر هغو څوکو نن ضمني ټاکنې ترسره کیږي. پاکستان د ټاکنو کمیسیون په دغه هیواد کې د ترنګلی امنیتي وزیر عمله د رایه چونې په ډېرو مرکزونو کې پر نورو امنیتي ځواکونو سربېره فوز هم ځای پر ځای کړی دی. په خیبر پختونخوا کې به هم د ولسي جرګې په 4 انتخاباتي حوزو ضمني ټاکنې کیږي چې له دې ډلې څخه لومړی انتخاباتي حوزه د ډېر ارزښت وړ ده. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان اټکل کوي چې په ضمني ټاکنو کې به تر ټولو سخت سیالي د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پېښور کې د ولسي جرګې پر لومړی انتخاباتي حوزه د عوامي نېشنل ګوند د جګپوړي غړي غلام احمد بلور او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند کاندید ګلبادشا ترمنځ وي. کسوم د پاکستان په عمومي ټول ټاکنو کې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر دغه انتخاباتي حوزه د عوامي نېشنل ګوند پیاوړي کاندید غلام احمد بلور ته ماتې ورکړې وه، خو کارپوهان په دې باور دي چې ښایي د ضمني ټاکنو نتیجه د تیر ځل په پرتله مختلفه وي. د سیاسي چارو کارپوه او ژورنالیست شوکت خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په 3 میاشتو کې چندانې خاص بدلون رامنځته نه کړای شو او په خبره چې د خیبر پختونخوا ولس ترې زړه بدای دی. خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف د حکومت پر راتلو سره په دغه ایالت کې هدفي وژنې او نورې تروریستي پیښې زیاتې شوې دي. تروان کال د مئی په 11 نیټه د پاکستان په عمومي ټول ټاکنو کې دغه هیواد نوی رامنځته شوی تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا کې عوامي نېشنل ګوند او نورو سیالو ګوندونو ته سخته ماتې ورکړې وه او پر دې توانېدلې و چې په دغه ایالت کې د جماعت اسلامي او قومي وطن ګوند په ملتیا ائتلافي حکومت جوړ کړي. یاد دي وي چې عوامي نېشنل ګوند او جمعیت العلماء اسلام چې پخوا سیال ګوندونه دا ځل په ضمني ټاکنو کې د تحریک انصاف ګوند پر خلاف سره یو شوي دي او جمعیت العلماء اسلام ګوند د عوامي نېشنل ګوند د کاندید ملاتړ اعلان کړی دی.
او دا هم د اتصالاتو د مخابراتي شرکت لاره ستاسو د اس ام اس تو را لګل شوی څو پیغامونه. قدرت لنګرهار څخه لیکي کرزای باید د پاکستان څخه په جدید ډول د سولې غوښتنه وکړي. نور عزیز له کابل څخه لیکي افغان حکومت امنیت نشي راوستلی، حکومت طالبانو ته پرېږدي. او اوس هم د ژوند رنګونه
نوم می شیر الله دا په پغمان کې کار کوم، د باغ باغومینو میږي عبدل ته وټال
شه په دې وټل کې کاروبار څنګه دی؟ ورځي به څور پی ګټه
خدا پزل خدا ته خوشاله او تیرازی او لالان روزی او یالګي ډیر بس خدا پاک را کوي په خوشاله.
څومره وخت کې ست دلته وټال چلای؟
نور خو مخ کې راغلی دي، منګه سګوال دویم کال دا
یو وخت کار کوي کې د کورنۍ نور غنی ممستا
نور رونه می دی او دوه مری رونه دی.
بیا دلته شي په خوي په دې وټال کې
دلته کباب دا وکړی دی په سر وخت
کوم شي خلک ډیر اخلي
کړی
سره کوي په خیر لګي طریقه را توای
دی کړی
وو
کړی نو هغه په خی زه د وټل مالک ما کړی پاس شینوار دی غوی په خی واکه مایده کوي بس دا والا نرمۍ به سره کوي ګرمي اور چي به مرچ اور چي به نور کوم مسله ذائقه چي لري غور چي چې بیا سرش په وړې رول بیا نه بس ملي ته ورودي کی دی خوري
که نو ته خپل کار دلته چې ته خپل شي کې
زه سودا ورته راوړم مثلا نشابه په کوري ګرمي په کوري نور ترکاری په کوري په سړی په کار د چي سودا راوړي
که دل کوم چې راوړي بیا
دل کمپنۍ نه
که څومره ګټه پم دوه شېنو کې کېچل غږی ته دجی راوړي
دی باندې نو معلومي کې نه دا وټال دنو دي دا یو منابل منای منګي حساب کو مونږ په پیګو چې ان شاء الله مزدوري لري که صحیح
روزمره خپل منځ کې پیسې نه تقسیموي خزانه دارم څوک د پیسې څوک ساتي
خپل
د خزانه نه کومه پیسې اخلي له ګډيري
ولې نه به چې منه شي ورته وایم چې دا مال د کورن دي کې کړی دي باقي نو حساب را سره
څنګه کمې خو دوی ته نه وایي
دا ته به څه وایي
تر اوسه خو خپل منځ کې په دې باندې شخړه نه کړې په حساب کتاب
پیویر پې ان شاء الله توسل نه دراغلای جنجال نیوی نیول ته لاکه
علت چه ده؟
علت داده چه انتفاق لرو، صداقت لرو.
پا کاروبار که صداقت، چمره مهم ده؟
اولین سرمایه صداقت ده، غرط سرمایه تیبار و صداقت ده، هر کار در دنیا که، خصوصا تو تجارت که.
که چیری صادق و نوستی، چمره توان باو که؟
که لس لکه دولار سرمایه و لردیس فکر و که چی یو لکم نلره، او که صادق های که یو لک دولار و لردیس فکر و که چی زر لکه لره، که تیبار دی مهمه ده.
دیره منه نه تسنه؟
تسنه منه.
داوده جون رنگونه په همدې سره د خبری مجله هم پای ته ورسیده. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم. خو سلطان محمد سرور سلوت راغلی او راتلونکي نیم